سلامونا ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسو مخه کله ساتي راډیو نوري اوس ساتي راډیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څه پوند نه سی او شپې دې وش مې شو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو پاکستان چارواکو نن جمعه وویل چې افغانستان چې د افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او سختریزي وسلوال وژلي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ته ویلي چې تېر شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. دا د سرچینو خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام کړی دی. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې وژل شوي. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېر شپه د وسلوالو طالبانو د یو کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وختل. د ناتو عمومي منشي ینس ټلټنبرګ چې د کار موده یې پای ته رسېدلې ده ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف و. د افغان حکومت سمدستي سقوط وښودله شوه. له هغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. ټلټنبرګ پرون د ده لپاره د خدای پامانۍ په جوړو شوو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوچو او له شل کاله جګړې وروسته هم دا جګړه دوی ونه ګټله. داسې چې دوی په افغانستان کې داسې افغان چارواکي متحد ورسره نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته دا مسؤلیت ومني. ین ټلټنبرګ په لسو تیرو کلونو کې د ناټو عمومي سرمنشي و چې اوس به یې ځای ناستی د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالند پخوانی صدراعظم مارک روتووي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لین نن جمعه له کیف څخه د کتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې دا کمیسیون به اوکراین ته تر 9 میلیارد ډالرو پورې نوې پور ورکړي. نوموړی دا د اوکراین له رغونې سره د اروپایي ټولنې بله لویه مرسته وبلله. میرمن فون نن جمعه په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي چې د روسیې د بېرحمانه بریدونو له کبله اوکراین دغې مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې هېواد یې د روسیې په وړاندې جګړه کې د بری پلان لري او دا روان کال د دې هېواد د متحدینو په چټکو پریکړو پورې تړلی دی. زلنسکي وویل چې اوکراین به له دغو پیسو د هوایي مدافع انرژي او په داخل کې د تولید شوو وسلو د اخیستلو په چارو کې کار واخلي. بل پلو د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پوځل شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړی کړي. ولادیمیر زلنسکي پرون پنجشنبه د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړوند وضعیت په اړه ضدونه قیسې څرګندونې وکړې. د روسیې پوځ پرون د ورځې په پیل کې دا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې یرغلیز برید یې په شا تمبولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ویلي چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري. او د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د لوبې رستی جزئیات دا دی چې افغانستان سویلي افریقا ته 310 هدف ټاکلی دی. د سویلي افریقا له خوا به لوبغاړي په څو شیبو کې میدان ته ښکته شي او دوی به بیټنګ پیل کړي. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. خبری خبرونه کې مو از فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یم. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان حیدر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تېر ماښام بل شوې جګړه د ځای طالب چوراک په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان شته. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 آزادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي.
ماښام شپږ نیمې بجې جنګ شروع شو، د شپې تر دوو بجو پورې جنګ و. نو دوی هوایونه نشته دوه خطه ورمو د سهمه لرې ساحه کې دوه خطه دفاع یوه پلکره څلور کسان کې یخ ګناه دی پوکې هم ډېر شوی شوی دی. نور وخته موږ هلته تلفون نه نشته. درې کسه دوی خوایي چې درې کسه دي موږ دوباره معلومات پاسه خو دوی موږ ته یو کس ښیي.
بلال وردک د نخته د لامل پاړه څنګه وایي؟ خو وایي وس وضعیت نورمال دی. کڅام د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د دکېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پغه دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، تو په مرمۍ باندې چې ملي زیانونه هم لري، خو د ځاني زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه کېږي.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د پاکستانی پولیساتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوې چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
اوس به هم د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د څار سازمان هغه اندېښنه در سره شریکه کړه چې وايي څلورم کال پیلېږي چې افغان نجونې له زده کړو پاتې دي، خو نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه اقدام نه کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي حکومتونه او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره کوم مانادار اقدام نه دی ترسره کړی. دغه سازمان تازه په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو داونی څلورم کال پیل شو او د موضوع په نړیواله کچه د خلکو پام ځان ته راړولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیزونو په تړاو یوازې خبرې کړې، چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت په پریکړو کې کوم اغیز نه دی کړی. د غزنی ولایت اوسیدونکو او لزده کړو یوې بې برخې زده کوونکې مینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما د دولت نه زما د خارجان نه خواهش لري درسه کې موږ کومک وکړو چې موږ ښوونځي شروع شي. موږ څلورم کال دی چې موږ د خپل درسو نه فاس پاتې یو، موږ ښوونځي نشته دی، موږ درس نه شو ویلی. نو موږ څه وکړو؟ دومره زحمت وباسه وباسه اخر کې هیڅ.
د کابل اوسیدونکو او لزده کړو پاتې بل زده کوونکو چې د نوم له خو د لوډه کوي اتم ټولګي کې و چې د طالبانو حکومت ښوونځي ته د تلو حق ترې اخیستی وایي
ځکه دا درې کاله سول چې ښوونځي بندي او د علم زده کړو خدمونږه شرعي حق ده، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوی او دا حق موږ ته خدای پکره کړی ده، نو دا حالت به تر څه وخت پورې دوام مومي.
له نیمروز ولایت نه زهرا چې دا هم له زده کړو پاتې ده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی غږ واورېدل شي.
ما هم جزء از کسانی هستم که از مکتب
زه هم یو له هغوی څخه یم چې له ښوونځي محرومه شوی یم. غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې او هغوی چې زما غږ اوري دا ده چې زموږ ښوونځي باید خلاص شي. که غواړو چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي باید ښځه او نر مساوي حق ولري، دواړه د زده کړو اجازه ولري.
پیشرفت کنه پس باید زن و مرد حقوقش مساوي باشه و زن و مردش بتانه پیشرفت کنه.
د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان مخکې هم ټینګار کړی و چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په ښوونیز نظام کې د جنسیتي نابرابرۍ لامل ګرځي او د افغاني ټولنې پر ټولو برخو منفي اغیز کوي چې په پایله کې له سختو ټولنیزو پرمختیایي او اقتصادي پایلو سره مخ کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا کړنې به په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو د پام وړ کمښت لامل شي او په ټولنه کې به د ښځو ونډه کمزوري کړي. طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې غږ او صورت هم اورت بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ښځو کار او زده کړه د افغانانو خپلمنځي مسله بللې، په وار وار یې ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمې ورځنۍ سیالۍ کې سوېلي افریقا ته د 312 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې رحمان الله ګربسلیزه وهله او عظمت الله عمرزي شپږ اتیا نسوځېدلې منډې وکړې. رحمت شاه 50، ریاض حسن 9، محمد نبی 14 او راشد په شپږو منډو وسوځېده. وړاندې په ازادي راډیو ویب باندې تاسو کولی شئ نور جزئیات په دې اړه ومومئ. ورزو د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات کړي. دا راپور ورو تر دې د ازادي راډیو مجله وروسته خبري کې.
کڅان په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د یوټیوب چینلونو په چټکۍ سره وده کړې، خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان یوټیوبران ادا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او بندیان شوي دي. د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دا میرمن چې مهنور نعیمی نومیږي، په افغانستان کې د کابل فینس او افغان انسایډر په ګډون د یوټیوب د بیلابیلو چینلونو لپاره د خپرونو وړاندې کوونکې وه. مهنور چې په دې وروستیو کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړی دا کوي چې هغه او همکاران یې د طالبانو لخوا نیول شوي او ګواښل شوي او ډاډه شوي چې یوه ګاونډي هیواد ته کډواله شي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم دیگه همونجا آمدن و ما را بردن. بله زندانی
کله چې موږ د خبرونه د ثبت په حال کې وو، راغله لو موږ یې لزان سره ویوړو او زندانی کړو. لامل یې هم دا و چې ولې له تاسو سره هلکان کار کوي باید محرم وي. لومړی امر بالمعروف له موږ څخه څېړنه وکړه او وروسته استخباراتو هلکان یې د دوه نیمو اونیو لپاره نیولي وو او نجونې دوه ورځې زندانی وې.
مهنور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله د خپل یوټیوب چینل نوم او د همکارانو هویت په ډاګه کړي، زیاته یې کړه چې د طالبانو لخوا د کابل ښار له اتمې حوزې نیول شوي دي. په کابل کې یوه بله ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې طالبانو په یوټیوب کې د هغې فعالیتونه بند کړي او خپرونې ورته درولې دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون نه اعلان وروسته پر دې او نورو یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو، محدودیتونه زیات شوي دي.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا
زه په خوا خبریاله وم، اوس یو یوټیوبر یم. فعلا هیڅ ډول فعالیت نشم کولای. طالبانو زموږ فعالیتونه درولې دي او اوس د دوی د قانون لمخې ان زموږ غږ هم اورات بلل شوی.
طالب اورات دانسته و میگه کی باید شنیده نشه.
د طالبان حکومت د اګست په 18 ماده امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او 15 ماده لري. دغه قانون په 14 ماده کې په بشپړه توګه د ښځو د بدن او مخ پټول لازمی او غږ یې اورات بدل شوی دی. ازادي راډیو له یو شمېر نور افغان یوټیوبرانو سره هم خبرې کړې چې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط یې په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د بندیزونو، ګواښونو او نیول کېدو زیاتوالی تایید کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاوو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو دوی د استخباراتو، امر بالمعروف او د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د افغان یوټیوبرانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینو یې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبد مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره دیوه تریبیون په شان دي، او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړي توګه خزه د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواخل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري، او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو، یعنې د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي، او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلایم.
ګوټی ګولونه اورونه سیندونه اوبه چینی چیدارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سړي.
د پروین ملال شعر ل
د ترجمه په سیرې انجلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
پدې خبرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمه وزارت کې ثبت شوی دی.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیسته.
که څوک واقعاً غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راشد خټک د غونډې ته ورغلی، راپور یې راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درویم یا پلونګین مایني زبات تا واخلم.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 سپتمبر وی ادبی دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزوینې وړاندې کړې. او زنو د خغه کلام په ترنم کې اویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبه د پرمختګ او ود د لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او قربا د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په محل د کوټه نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی د هغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلی، خو د سایل په حواله باندې دا خبره ځکه هم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې په هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب یې محسوس کړی دی لکه منه چې په تیر څلوېښت کاله کې یا دیرش کاله کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه را تېره شوې. سایل هر درې کاله بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو قلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغې خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواہشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو هغه دغه ورکوي. هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دا دي مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کیسې نه ناراضي او نه مې زده کړې دي کنه، نو هغې کړې دي دغه سې کړې دي او زه ورته هر کلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله. خدا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډیرو کمو ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته راشو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایا کې بې شکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پیش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنگ بدل شوی دی. نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دا کیسټونو زمانه ختمه شوه،
بیا ورو چې کم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا شاعرانو نه دې پیسې واړي او هغه ځان له کم دې کنا کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشتا یو یو سندره چرته وایو
دا دا تغیر خو راغله
خو پیسې نه شم ورکولای چاله
دا خو
نه ما ته څوک ویلی شي چې ته پیسې راکړه بل دا ده چې هغه رنگ چې کم دی کنه هغه سندرغاړي هغه غریبانو خو ډېر روزه پلی شو کرا داسې شاعران هم زه پوي دي نو موږ په خپل حالات باندې نظر نه وراچو موږ ټول کیسه چې کوم دا قومی مسله دا کا ترقی پسندانه مسله دا کا روبانی مسله دا ټول بوج موږ د شاعرانو په سر باندې وراچولی
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما خوانځای دی ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي څومره بے وسی ده څومره زور ده په دې خاوره کې کنه نو او تور به قسم سترګو اخلم ورک زما زماړو سترګو تور ده په دې خاوره کې
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه د دې درزی توپ د شغل د دې شغل د منظم رتم خپل شیر کې ویني یا د احساسوي چې تاثیر رښتا
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې ژوندۍ کړه دا او اوس هم د غریبې ژوندۍ کوم نو زما لکه دردی تو کبا کړه دې نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بے وسه لار ده ځکه چې زه ما سبق نه ویلې شو انا نو بیا به مستخو کاو سمې نه په بیکاو نو ما مزدورم کړي دی با په واګانم ساتلې دی دې دې د زمیدارې چې څومره کسبونه دی ما لګ لګ یا ډېر ډېر دا به کړي دی خوړې به کړي مزدورې به کړي دی هر څه به کړي دی نو درځي توپ زما یو یو دغه دا رزق ګټلو یو دنده وا
په شیر باندې تاثیر شته دغه ژوند
لغه په شیر ایسته سیر نشته په مې نشته لکه د هیڅ شي باز زه د نن هم زما چې کم دی چې کم زه ته زما غل ته زما ډیر زیات قدر ده خلق دی زما ډیر ته مینه ناک خلق دی زما سره ډیر مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کیږي نن هم زه د سوزکی سر ته خېجه باو کلی تر ازم
دا چې تاسو د سوزکی سر ته خېشي دغه په خپل یو یو دنیا د یو درد چاته پیدا کوي دغه درد بیا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه سوال می مطلب
دی د نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګولونه اورونه تماشه سیندودا اوب چینی چینارونا یو سب بل سر دا دی پا ما خپل ډیر اثر دی زه که پلار خوب میم زنگی کنه رو زان ایخ ساتا ما زه تماشا کوما زه مشاهده کوما تو دی مشاهده اگا لگه چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زه نو دکی گما زه ما چو خوب بیاو کما کله کدا کدا تماشه مماشه کوم نو چې په ما راغی اثر دې ما په شعر کې به خامخا اثر خو یې کړه
تاسو د غرمې لمبه لمبه د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتی دوری دا کې صلاح هم روانه ده وسم خلک تاسو شعرونه هم درس خو خوي او د شپیر په زیاتی دوری
زما په خیال چې با هیڅ کمی نه دی باسوس کړي پکې روانه ده کیسه زه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دا کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی اوړل غواړي شراب کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه که خلک کم شي کنه نو بیا نه شم جواب کولای بیا دا چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دي دا ارزه ډیر دي تپوشوي نو زه خو چې چرته هم رسیدلې ما هغلته خلکو اورېدلې ما هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابو پلو
او دا خوده سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي تاسو څو وخت شعر لیکئ
ما چې لیکل کړي دي کنه نو یا چې بجلی تللې ده بجلی چې تللې ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلې ده شعر مې لیکلې ده او یا چې کوم دې د خوب نه به یو ټوټه دې مرا شو کولې دا او شیر چې کوم دې دا په زور نشي لیکلې یا په ایرا لیکلې چې کله شیر را باندې راغلې دا سه وخت هم راغلې دې چې لکه ایس بلې دې لیکلې بلا مې لیکلې دې او بیا مې راډ کړې دې لیکلې دې او راډ کړې دې ها او ټول شپه تیر کما یو شعر هم په ټیک طریقه ودلی کله شه وکړه هغه چې زما د تبې مطابق نه 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 لیکه په کړه نو څه کاغذ تور تور کا په سس سس نو شعر چې کله راځي یا راغلی وی یا بد شوی وی یا بل څه ورته خلق کوي بل څه ورته وي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره دا ورځې کې په سې لیکلې چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک دی نو زه څه لیکم بیا
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علي احمد سپيرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي یعنی سخت ده خبرې چ پیوشه خو خیر د امدی خبرې ته په سره به زو د تپوس لتا سونه وکړم چې ششیر څنګه شعر وی
زه خپل لکه دا بکره شي د شعر چې کوم دی کړه دا اوس دا ډیر وګدا خبره ده یا وګدا بازو دی
او پلانډو
خدا دې چې پلانډو به دا سی وایو کنه چې لکه سړی دا وای چې لکه په باکه دا شو کولې پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي دا سړی دې شي ویلې چې دا سر څه دی سب مسئلہ ہی خدا دې چې خشیر چې کوم دی کنه کدې چې به خط تشکیل ممکن وي او سو کې وو کې نو هغه هر څوک چې تبو شو کنه خشیر یوازې باندې دي لیکلې په پښتنو کې زبا په خال چې د پښتنو زمکا د پښتنو خاوره په دې کې ډیر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسنی دور کې هم لوی لوی خلک شته دي او کومنګ ته په کې څوک سه انفرادي نظر کوي نو ممکن ده چې لکه احمد دی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه کوم دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل زه سړې کې نه دی نو هغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی خل د لفظ تلون اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دا څنګه نه د سړې وضاحت نشي کول خدا دې چې ګران کار دې لکه دا د کاریګر نه بغیر نه کیږي لکه په دې دا چې تخلیقی توان چې کم دې کرا دا خدای پاک دې خلکو له ډېر ور کړی دې خلکو له لږ ور کړی بل ځای خبر
سایل صاحب امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه د چکله احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته راځي کنه کته یبا هغه ځای ته نه بیا یې کړه هغه ځای ته نه راځي نو ته ته نه شي راځي یبا ډیر عظیم قوت ده ډیر لوی قوت ده دا زه پورتو پاکل زه پورتو سره بیل له ربا خو په دی ور سره هم بیل له ربا چې په پورتو کې چې څومره توان ده دا مات په نور ژبو کې هغه څه نه ښکاریږي دا یو دا خبره کوه دا خپل تبې خبره کوه ما په دی خپل یو شعر لیکل دي چې زار د پورتو چې ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې ډېر زیول ګران ده جانا یعنی مطلب دا دی چې لکه اگر شی ونه اگر ته دا سه هغه لفظونه دي دا سه تړلې وی چې خاص هم په پويږي عام هم په پويږي اوس که ته تشریح زغه کې زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی، ځکه چې معنی چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري. د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کیږي، شعر نه معنا کیږي لکه حسن چې نه معنا کیږي، دغسې شعر هم نه معنا کیږي. زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی، یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي، نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېده، خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګوري بیا بیا یې راړوي دا خو ډېرې معناوي لري کنه. نورې معنی پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی، ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې موږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه، نو ورو ورو کوشش کوي. او دغسې د اټک نه اغاړه چې ځینې خلک بیا دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چې یاره د دې سړي عمر څومره دی، دا څو عمر سړی دی، او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی کنه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه، دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي دا چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کوم دا چې مونږ د انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده، غلطه نه ده. خو زه وایم اوس مونږ دا په کار دي چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزۍ کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو. زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال. خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، دا کب ځای دی، دا څه دي، دا څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي، ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه، د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي، یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصر کې واته لفظونه کدې په بل مصر کې واته لفظونه کدې، دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل، نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی. او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي، دا ډېرې پابندۍ دي، د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کړي یا په پلکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي او کې بلي او کاپیه ردیبونه بوجرو، دا شاعري نه وي په اصل کې. شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل پرمین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لوراولې دي
غنم تر وژو نیم نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړې دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرونو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا ناراضي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګان ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترجمنی پسیری جلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکتی د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنشمی د رنگریز خوم دی په کسوی دلته د بوټی ټال دی پلورت سوی بیتا مری نوڑانگو بغاوت کری دی اسمان تخته وریز په غیش کې گرزی چاچ کی لطن دی چخم رسولو او بنه لری پرتناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي دی پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې وش په تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګ ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله سي موږ دلته رالو بیا موږ د کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده سي موږ ولسوالۍ ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغوني سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لیږلی دی وزارت راجستر کړي دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوي دي
نوموړي وایي یو شمېر دغه سیمې تر 2.5 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي نوموړي له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت مو تر اوسه لیږلی نه دي موږ پلان کړی لرو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکوو انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمېر به تر 1.5 لورسیږي
سیمو بار ساحل نږدې ګورو او دا کوشش روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحل را ثبتو سی هم دا قدامت ثابت سی دا دونه وخت مخکې دغه ساحل دی او موږ خو دلته نورم دا ساحل لرو. مثلا الغطا تقریبا بنیم زره کال قدامت لري، تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټول مې دا غوښتنه ده سی ار چیرې تاریخي ساحه دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار دي مختنی کورو کې دغه صفات دي سی تاریخي آثار څوک لري موزیم جوړ کړی دی، موزیم ته دی وسپاري.
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دی هم ګامونه پورته کړي. نو موري د یو سبسوي تاریخي جماعت پاړه وای
د جماعت کوم چې د دوخه اصلي قدمات ډیر دی او د دې په خوانه د جماعت وو، خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو څلور څلور کال دی د وټل دی چې په دغه لاسه ولنه وی کول کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خوره سره کومه چې دا جماعت سندلام دی د دوه خوره سره هغه غړي دا یو رقم کاو دی نه دی دا غړي مړی ته جوړي هغه به سلوو بیا به دغه ساګای کې ډول او ګای په ورسره کټل یو برخه سیمنٹ پور سره کټو چې د دوه سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا
دغه ولایت وسیدونکو هم وای کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمه ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دی وای اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمه او بستاني سیمه ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمه ست چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو. داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونی خبرونه کې په دې اړه خسته یو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنې ترې وکړي. خو دا مهمه پښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی کنه.
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډیر ډیر مشهور یا مدرس غاړي چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی کده پاکستان او د ایران سره دی تللی و هم حالت بیا فعالیت کوي په وطن کې چې په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیر یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاصي و چې هغه دغه مثلا هم ګټه خپل هنر پالي. خو زه د ته و ما زه هیڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه تللی او نه هم تمام مثلا بعضی خبرونه یا بعضی پروژې مخته وړي، نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورس تحول سندره هم غزنا سندره و خو دا چیز ډیره مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خوولین سندره ما ویل د غزنا ذات سندره ما ویل.
استاسو دا خبره سي شرایطو استاس په هنر تاثیر نه کوي دا هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم ده سينه ده.
بالکل ډیر خلک دي سيد هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دروستي تحول کې دي خاطر اغله مثلا غرب تر اعلی یا د بی وطن سو بی کور سو مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرې شوول ته مجبور سو یا 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 باید للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا په تیر بیا د شوځو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي. خو بیا هم ځکه کله دا خبر زه په دې شرمېږم بعضی کسان وایي چې ستا پیام څه دی، زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چیز زه خپل پر ما باندې صحیح ده زه زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید ما ورکړم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي ته دې خو ټول به ټپ درېږو نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخلو خو دا خو ښه خبره نه ده
آسیا جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه در تشکاری
فرق یې بعضی کسان د سوي چې هغوی د هنر ترڅنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل دندم در هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول هغوی ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر اجازه نه لري او دلته چې راغلی دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو وي که یا دوی ودو کې تللې سندرې ویلې یا محفلو کې تللې هغه محیط باید دوی ته برابر سي هغوی نقص کړی دی او پاته سو دا نور دا بل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي دوی که هنر هم ونه کې مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند د کار مخ ته وړي ډېر نقص نه دی کړی ډېر نه دی اغېزمن شوي اغېزمن شوي خو ټول په یو دلیل شوي دي
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د آی پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبسي ودی هغه ماده د سره په ګډه کوم پوسټ کړی دی او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزمو افغاني ریتمونه چې دی دا د لپاره ډیر نیو دی او که څوک واقعان غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي هغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیر خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیر خوشحالي
تاسو او بخښه تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دی برابرې نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندر یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين لژنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پېچل هی بحث دی زخپل ماماتور ما په دغه ځکه یو یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا غسندور دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقي علمي زده کړی ولري هغه بیا د افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښه تاسو سرمسب حسو ته اشاره وکړه هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په لغپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري سی په افغانستان کې لرو دی پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دی سی او یا چا کار ورته کړ
سل په سل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبر يم د سې کار نه دی ورته سوي چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې په هغه کې ټول تعریف سوي یا دلته چې په زخپل په شونځي کې د ماشومانو سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کوي د موسیقي دا الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلی خو ډیر کسان وایي چې ترې وهده پوری سوي دي خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوي معنی دی لیدلی کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې اس تاسو د پښتنې جواب یو په یو درکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نیوي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا تاسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کړم دا څنګه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوي موسیقی اوریدلی یا ډیر خوشی یا نه پیژم بدلاسی یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډیرو کم خلکو جوړ کړی دی
لاغلی مهرابی چخمنانه دوی پا مرکه که دیتا اشاره وکره جزما زاد پونم سندره پا افغانستان که پر موسیقی تر بندیز روسته لمری سندره ده چیوی افغان سندرغاری یا سندرغاری ویله ده دا سندره سر آورو او لهم دی سره ده دی اونی آزادی را روی مجله را غونده وم زحمت چی بر لطاسو اجازه اخلم شدیوی
کړه نور شیم خلج ماته یما د فرخوندې په شان شهید بے کسات یما حسی پدور د فتنو کې زیږې دلې یما زغلطې کې رشد نه یم بے پسات یما زما د ذات دور قبولو نارحم شویدا یو شیبا کی گنا شوی تو بہم شویدا زما د ذات دور قبولو نارحم شویدا یو شیبا کی گنا شوی